احمد شیبریم راځي د رړو د دې سر په خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل اکسپان لیکي ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبرې وشوې. افغانستان د ایران په ګډون د ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان ته په کال کې د 15 میگاواټه برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټه برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټه له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شخ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیه کې د خبریالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصودلو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لېږدوي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چېرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو ښایي سمدستي نتیجه ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشي عباس رخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیس جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرونسیشن به په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بې وزلو او محرومو خلکو خدمتګار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکیو جکسن د تورپوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو وو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تورپوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو ته کلن زوی دی، د سور ز وړاندې ډېرې شدیدې تبي ونی، د سیلر زیدلې تبي ونی. کله مې ډاکټر تبي وډو نو مهینات چې ورته وکړل مې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څنګه نیولای شي؟
دندونه په حساب باندې مې د لاړ شي، دندو په حساب باندې مرکز د مرتیا د ډېرو میکروبو دی، یوازې د ملاریا نه، د نورو ډېرو میکروبو مرتیا هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
ناپاکی او چټلیزم کو استاسه هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د ګواښ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. دغه سازمان سې شنبه د دلویاتو ویشتمه په خپله اکسپانه په یو خپور کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخو نه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورښتونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. ډبلیو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړی چې ملاریا په زیانګالو ټولنو په تیره په ښځو او ماشومانو ډیر فشار راوستي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام ملاتړ او همغږي له لارې ممکن دی. په همدې حال کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړیږي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی اوړي پر رسیدو سره ملاریا میاشي او ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضانی. خلک ډیر بې وزله دي، زموږ په شمول ډیر خلک همداسې بې وزله دي چې ډاکټر ته د وتلو توان هم نه لري. زه کار نقطه دوا 300-300-300 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت له امله ان خلک اړ کیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولۍ استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی، د سورز وړاندې ډېری شدید تبي ونیو، د سیلر زیدلې تبي ونیو. کله چې ډاکټر تبي وډو نو مینه چې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی، دوی مرته واخیستل او الحمدلله خله. د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي، سړی اړ کیږي، سړی مجبور کیږي چې دا دی باید شخصي روغتون ته مراجعه کار روزگار خلتا نشته دی، هر څه بټه په باندې ولاړ دی. خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغ بی مینه لاړ شي په خپل سر باندې د دواخانه نه دی، 100 روپو بدل کې دوی راوخلی څه ورته وری.
خو روغتیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنې د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو دندونه، د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغۍ د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسدالله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرنیزو شرایطو، غربت او سرحدي تګراتګ او د غوماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو دغه ناروغي په دې ساحه کې ډیر منځته راشي. او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي، ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیایي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان واوی اصل نه وګړي په ملاریا د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نښې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو درېمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څرنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې څه نه پیښه نه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ وادوالو سره مطالعه دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمې منطقې دي، په شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا، هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول وطنواله ته اروپا نه به افغانستان کې ملاریا ډېره ده، ای پی ډیر تجربه لري ډاکټر صاحب چې اصلي علت د ډاکټر وبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتواله ده چې دندې وبو لاړې وسی هغه ته میاشي پیدا کیږي او هغه میاشي د میکروب د ملاریا انتقالي به یو یو نه بل ته انتقالولی شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدارنګه چې دندې وبو په حساب باندې باید دندونه زمینځه وباسي په حساب ملاریا له شمنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکړي؟
بله ما مثلا مم دوه اساسي چې عام خلکو لپاره خو د هغه کار نه وړو کار نه کاري غټ کار نه خو باید د روغتیا وزارت صحیح خدمتونه هغې باید اجرا کړي.
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو له منځه وړل، آیا که په یو کلي کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي، دا یوه لاره ده چې حد اقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترین لاره هم ده، ما چې شروع پیل د مینه پیل کړي چې ډنډونه په حساب باندې لاړ شي، اول خو هم د محیط لپاره ډېر ښه دی چې پاک ځای اوسي، ډنډونه نه اوسي، که نه ډنډ اوسي، ډنډ اوبه په حساب باندې مرکز د مرچا د ډېرو میکروبو ده، یوازې د ملاریا نه د نورو ډېرو میکروبو مرچا هم ده. دا خطره هر کلي کې که دغه انسیاتیف پیدا کړي چې دې د ډنډونه د منځه وړی وشي، اول واړه واړه خپله خلک د هر کلي خلک د منځه وړی شي چې خاورې پکې واچوي، احساس لن پرېنه دي، لاره ورته پیدا کړي، اوبو دپاره چې حد اقل یو خود لاره پیدا کړي چې ځای په ځای ده اوسي. او غټ ډنډونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغې ورته هم د اوپاشي کې هم ورته د منځه وړلو دپاره ورته تصامیم ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کم شي، مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد هغه دخوانه د ډبلیوچو دخوانه هم ورکول کېږي، دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپرې شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسا په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دای ښه لاره ده نسبت لوګي دخوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطرونه لري، هغه امکان لري یو ځای وسوځ دی، امکان لري خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي، دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چې هغه لازم وي، هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کم پیاز وي. پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به یې هم په خلکو چې لازم وو هغې باندې به یې استفاده ترې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره، مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي له منځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سې وړې هڅې هم؟
وړې هم کولی شي، چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي، هر میاشه چې کمیږي ولې چې کم میاشه ډېر زیات تکثر ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې، هر میاشه چې کمیږي په مغه اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. دا خاطر چې هر څوک چې هر چیرته امکانات ولري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواغي عدل و نهویشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ. یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې ان د پشلمي او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نه وشتما د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل خار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانی، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتی لپاره په چمتووالی تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست گلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونې ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنه یې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید مدعي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 13 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2006 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سوډان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتې ویشتمه په خپله اکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت را په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بېوزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکراین او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکراین ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پاڼې اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولس په رد کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتو په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلې ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشران د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگټن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکي د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې یې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو ری چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزته تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیات یې کړه پښتنه دا ده چې روسان په رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوځ وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د څه باندې 440 بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست ښار کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د ښار د واقع دو لپاره هر شرط تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجیب لالو خیل د خوست له ښاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاده برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکي مؤسسې استازي عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخه 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانۍ دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لرلوونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالانوی کچیری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکی، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالی د برخې د منسوبینو په حلوزلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ول
په خار کې چې وسې ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د کار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه کاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف پې کیږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافتدانۍ نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافات بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافتدانۍ نشوي دي، لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافتدانۍ کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافتدانۍ ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې خرولی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي، په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکړي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې یې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې، خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکی بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګر خونی هم کړم نو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کمی کلی هم د موټر کې تاو کړي ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبور یم نو
ته یې ته ویچ په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خارې بسونو شمیر کم ده او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خارې بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کول کې ورسره یو ځای اوسی کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبرې شوق یې ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه راولي چکرې مکرې پکې وکړه ننګرار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېر یې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټر نه اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موړی زیاته وی چې ډېر هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو اوږدمهاله رخصتي باندې راځي او بیا دا موټر یې بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجي زاید چې لسیزې د لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکی پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د په خبره هم ډېری خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موړی زیاتوي
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلک د سې د چاغو شوق کوي چې مثلا سربیدار وي بس یو ورور وي چې زم وای خپل تبي موټر ولرم بل وي زدا موټر په خوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کې په دې تاباند شپې د خانه کې مریض ولرین نو شاید رشکم پیدا نه کی ټیکسیم پیدا نه کی نو تر څو هغه پس ته زی شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حلقو دی لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري اوس بنګا ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یار یو درې ورونه دی یار یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبه ودره.
دا د ونې د چد افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر درلودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه دغه سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه ترې لرې دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډېر ځلی ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړه شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډېرې ګڼه ګوڼې او ان له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسي مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډډه وکړه. دغه د چپ افغانستان کې له موټرو مخکې چپ راپور کې د مراکشو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې. روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.
په افغانستان کې موږ د موټرو په اړه راپور اورېده. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ او که چېرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه